د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن یک شنبه د 14 دریم هجری لمریز کال د سلواغي او د لوی د میاشتې 14 د 2015 کال د فبروري د میاشتې 2 نیټه ده. دا خبری مجله زنوریا سنوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې د دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا له خوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت د شنبه په ورځ په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیا او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارډ ډالرو قانوني حق نه لري چې متحدو ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولي، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارډ ډالر ښودل شوی دی. د سیګار راپور کې همدارنګ راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارډ ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد اقتصاد د ثبات ساتل دی. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیې وزارت مختلارونونه کړي، خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نشي. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 120,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت خپل معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې د دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وایي امریکا به اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کړه. وبخې د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کړه. جنرال کیت کلاک رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې پر راتلونکو 2 میاشتو کې له روسي سره په اوربن سلا وکړي، د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخابات تر سره کړي. کیت کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ویلي د کار په لومړي میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربند 2 ورځې لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. د نتنیاهو دفتر ویل ویټکوف به د اسرائیل صدر اعظم سره د خبرو اترو د پرمختګ لپاره ګامونو په شمول د خبرو اترو لپاره د پلاو د وتلو نیټې په اړه د بحث کولو د مخه د قطر او مصر مهمو منځګړو سره هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې دوهم پړاو به د پاتې بندیانو خوشي کول او د جګړې دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابو رب فرانس پرس ته ویلي دا تنکۍ ځوان او دوه نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بي پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پاوست تر میاشت اشغال شوی ختیځ ترانګ په جنین خار کې د فلسطینی ملیشو ډلو د لمنځوړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1988 کال راهیسې اسرائیل اشغال کړی ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شریل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په څو ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ یې مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې څلور عمله او یو کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي. ټول د مکسیکو اتباهو امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنګټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه اووه شپېته کسان ووژل شول. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راول پنډه د افغان کډوالو د استلو په پریکړه ژور اندېښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ چینل خبر کړي، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال به
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او اتلک او اتیا زره خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولی دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان وایي د بیکاری امنیتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبوره کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زمون ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې وړي د هیواد نه بهر لاړ سي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نننه دوی ته د کار زمينه نه ده برابر سوي.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري. د افغانستان په اړه پرځین نور راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډي د افغان کډوالو د استلو پر پریکړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویل دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا درې نیم سوه افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. نور تفصیل د سفیر الحسن یزدي په راپور کې.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ چینل خبر کړي، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکو افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه څومره افغانان متاثر کوي ویلي
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 8000 خلک ای سی سی کارتونه لري لکه څنګه در یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي دقیقا خو څوک نه پويږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي ول دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې افغانان د پاره یو څه وکړي ول هیڅ مثبت دستاورد نه لري ډیر افغانان په دې وختو کې څوک څه اسناد نه لري نیول کیږي که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي
د پاکستان حکومت ورستی لار خود لمخیا هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر 13 می باید له اسلام آباد او راولپنډي ووزي خود راپورونه لمخې لدی سره سره چې د افغانان له اړوند سفارتونو معتبر اسناد او لیکونه هم لري ګرنی نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی په اسلام آباد کې او افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راوړته ویل
بیشتر کسونه کې دنجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تګ لپاره قضیه لري د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړي وو مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک هم نه دی منلای د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړي چې افغانستان کې ورستر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورت په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي
ولی یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان د افغانستان پریښودو ته اړ کیږي د ټولنیزو چارو یو شمیر شنونکو وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانان لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي څو هغوی له غیر قانوني لارو له هیواده وتلو ته اړ نشي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي چې افغانان د 2023 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې ده نو جزئیات په دې رپورت کې
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی دا وی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول خلګو مو پورونه واخیستل هر څه مو مصرف کړل بل اخره مجبور شو چې مهاجرت وکړو شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېرې سخت روانې تیرې شوې تر کومه چې پاسپورت درته نه وی راغلی څوک درته ډوډۍ او بن نه درکوي د کار زمينه نشته لکه په دې هم نه باسي په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای د تیر جمهوریت نظام یو پوزي افضل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د ویزه د طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایطو لامل مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم دلته ماجره ډېرې ستونزې لري سړه هوا اوږده پلې مزلونه شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکښته دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غوړي د هیواد نه بهر لور سي د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نننه دوی ته د کار زمينه نه ده برابر سوي کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي
دا په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمشنري ویلي چې افغانان د 2023 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لوی ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځای لویدیځ اروپا ته د سفر نیت درلود یا د کمشنري پروند جمعې ورځ په خپل ویب پاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 45,411 کسان د سمندر لاره یونان ته ورغلي شي ډلې 15% سوریایان 28% افغانان 12% مصریان او 40% فلسطینیان دي په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بیوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خراب ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټاپیان ورک او یا هم مړ کیږي د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هېواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې دې مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
مخکې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واوریدل. د غراز مو واوریدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تیره بیا ځوانان افغانستان پریږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تیره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی، په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لویې وچې دغه شان زبې، نژادونه، د پوستکي او ویښتانو مختلف رنګونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې عربیې په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغانه نظیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل:
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش، وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین. و
له هغه مهم مسائل چې کاناډایان ته ارزښ لري یا ویداده چې باید سترګو ته یو کتل شي، کدا کار و نه کړی دوی به احترامي بولی. خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یو نه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کاناډایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغږ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، کرئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل:
دو تا اتفاق مقصد میکنم. یکی که معمولا آلمانا که وقتی به خانه شما میآیند کفشا خو نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چه زین تاست کیسه کو یو دا چکل چې آلمانیان ستاسو کورونو ته درځي خپل بوټونه نه وباسي. څو ځلی چې ما آلمانی استادان زموږ کور ته راغلي خپل بوټانو سره راننوتی دي، چې دا څه زموږ کلتور کې نشته. یا یو ځل زموږ یو کس وفات شو، کورس ته چې ولاړم ومې ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روحید اسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلی د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او خپل خواخا جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب و، ځکه افغانستان کې داسې ډیر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي، او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تاریخ حقیقت دی، خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع. عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبه پر ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربی امارات، قطر، فلسطینی ادارې او عربي انټولنې په ګډون په اوبخي په ګډ بیان کې ویل چې دوی له هر ډول هغې طرح سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کیږي مخالف دي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربی هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلی چې دا ډول پلانونه سیمه ایز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغیزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړي چارواکي حسن شیخ چې له اسرایل سره د اړیکو مسول دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابو الغیث هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې له ترانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپل خاوره کې پاتې شي. د جنوري په شپږویشتمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په ترانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې اعلان ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ټرمپ وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ټرمپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرایلي چارواکو هم ورکړی وو. دا وړاندیز د اردن او مصري چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینیانو د حقونو د هر ډول نقص سره چې په کې د هغوی موقتي یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویې ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو وزمې ته د فلسطینیانو ډله ییزه لیږد به خطرناکې امنیتي پایلې ولري.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسولین وایي نندارې ته خودل شوی توکي له حرفوي زده کړو فارغ شو خزو ان جوړ کړیو. د جامو ګنډلو، ګلدوزی په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږ میاشتنی کورسونه په پارون، واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسیدلې. له دغو کورسونو فارغ شوې میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یوک په نوم یوې مرستندوی ادارې خزو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادې مؤسسي مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون، واما او ویګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بې وزله دي او هغه ته کاري زمينه فرصتونه نه دي برابر شوی، هغه لپاره کاري زمينه برابرول په دري ولسوالیو کې موږ درې سنټرونه فعال کړو چې یو پکې واما ولسوالی دی، بل پارون سنټر دی او بل شری ویګل سنټر دی. موږ په دې ځای شاګردان درلودل چې خزینه وه شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملی کار ترسره کول او درې میاشتې نظری کار.
هغه وای په دری واړو کورسونو کې شاګردانو د خزو هر ډول جامې ګنډل، پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوی شیان نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وای د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به غنی بي وس او غريبي ميرمني بلابل کسبونه زده کړي او لدی لارې به وساني اقتصادي ستونزي یو څه راکم شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي اسلام شاوي
او ان شاء الله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې بي وزله کسان دي یا د څه کار نه څوک پاتې دي روز بار کار برابر کو.
کوم جنو او ميرمنو چې د جامو بلابل ډولونه غندل زده کړي د بازار لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي، نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي راډیو ته ویل
حیاتي ټولې شو او لاسي کارونه کوم چې تا کوم چې ما ټوکلي نه او وړ مو وی فلور ما دلتا یان لاستنا یې هر څه کی خو مگر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو. نو له دولت نه مې دا وختنه د چیدل ته یو مارکیټ جوړ شي د موږ لپاره، موږ ورته د خپل دا کوم لاسي کارونه حیاتي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
خو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ویل د دغو حرفوي زده کړو سره به له یوې خوا بیروزګارو او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي، د کورنی اقتصاد پیاوړتیا کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نور محلی صنایعو په جوړولو بوختي.
زموږ فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړی دي، د خلکو د خودنه کړی دا غلباسونه د ګنډلو دغه مرکز جوړ کړی دی. دوی سره ژمنه کوو چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زموږ ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیل وکړي او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سهولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو، ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغ شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېرې ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د خونځیو او په هونتونو دروازې تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري او د خبرونه په دې برخه کې به تاسو ته پیغامونه په ګډه وورو.
تاسو له پیغامونو نه
زه د احتمال ولا ته چې کور سواري څخه خبره کوم د زنداور د سیمې زغړم چې ماځه تر یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برک راوړي یا ولا تر تیر کې نو بم وروره پر یو سل شل غزه سل دیش غزه په پونو مرزړه وړي دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراولې د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو ک څومره لاست لر راځي کډیر راځي کم بندونه چتل کیږي هغه د بارانو د فار نسل ابو د فار په اول پړه کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه دویم مش چې په هر برخه کې کوب ان تر دې حد چې په داسې کې او مصرفوله بد کړي او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبو ان تر سل متر څخه سوی دی.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندینه یو سیمه کې دلته وبه به خبر دراز کښته دی وبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پې پورا چې برمی تر 200 پر لسو نو ژوند مو ډیر د تکلیف ته چیرې حکومت یا داسې را سره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکړي یا یو همکاري را سره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو ساته کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطحه یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.